السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق وایي چې اتیا ټنه طبي وسایل او درمل یې ترلاسه کړي او ژر به په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله زیانمنو شوو 33,000 کورنیو ته ورسول شي. تر دې وړاندې هم مرستندویه ادارو او څو هیوادونو هرات مرستې لیږلي او متحده عرب اماراتو هلته یو ګرځنده روغتون پرانیستی چې 45 بهرني ډاکټران پکې دي. په هرات کې د تیرو دوو اونیو د زلزلو له امله د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس لږ تر لږه 1500 تنه وژل شوي او څه د پاسه 2000 نور ټپیان دي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د زلزلې 90% قربانیان ښځې او ماشومان دي او دوی مرستې ته اړتیا لري. بیلابیلو افغان سیاستوالو د پاکستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریا یو لوی لاسته راوړنه بللې او ستایلې ده. د افغانستان پخوانیو سیاستوالو له هغې ډلې محمد اشرف غنی، حامد کرزی او عبدالله عبدالله د پاکستان په وړاندې بریا تاریخي بللې او د دغه ټیم د راتلونکو لوبو د بریا هیله څرګنده کړې. د طالبانو د حکومت مشرتابه هم د ارګ په اکسپانه د مبارکۍ ترڅنګ لیکلي چې د لوبې وښو د افغان ځوانان په هر ډګر کې ورتیاوی لري او بریا خپلولی شي. د کرکټ نړۍ پیژندل شوی پخوانی لوبغاړي سچن تندولکر لیکلي چې په روان جام کې د افغانستان لوبې فوق العاده لوبه کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د پاکستان د 230 منډو هدف یوازې د دوو لوبغاړو په سوځیدو پوره کړ. دا په دې جام کې د افغانستان دویمه بریا وه. د غزې چارواکو اعلان کړی چې د اسرایلو په هوایی بریدونو کې د وژل شوو خلکو شمیر له 5000 تنو اوښتی دی. دغه خبره د غزې روغتیایي چارواکو کړی چې نړیوالو آژانسونو راپور کړی ده. اسرایلو وروسته د هغه دوه اونۍ مخکې په غزې ترانګې بمبارۍ پیل کړی چې د حماس وسلوالو په اسرایلو باندې توغندیز بریدونه وکړل. د اسرایلو خواته د 1400 کسانو د وژنې او د غراز د 222 کسانو د برمتنیونې خبرونه خپاره شوې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په ناټو کې د سویډن د غړیتوب د منځوري پروتوکول د هغه هیواد د پارلمان ته وړاندیز کړ. دا اقدام په ناټو کې د سویډن د یو ځای کېدو په لور مهم ګام بلل کېږي. انقرې په دې تړون کې د سویډن د غړیتوب تصویب ځکه ځنډولی چې وایي ستاکولم د کورد ملیشو ډلو په اړه چې انقره یې ترهګر ګڼي ډیر نرم دریز لري. په ناټو کې د سویډن غړیتوب باید د اتحاد د ټولو یو ډیر سغرو لخوا تصویب شي. ترکیه او هنګري د ناټو یوازیني دوه غړي هیوادونه دي چې تر اوسه یې دا کار نه دی کړی. د روسیې یوې محکمې د آزاد اروپا راډیو د خبریالې آلسو کورماشیووا د توقیف موده د دسمبر تر 15 وغځوله. هغه څونه مخکې په دې تور نیول شوی و چې ولې د بهرنۍ اجنټ په توګه ځان نه دی راجستر کړی. آلسو کورماشیو وا چې په پراګ کې د آزاد اروپا راډیو په مرکزی دفتر کې کار کوي د امریکا پاسپورت لري او د خپل کورنۍ د لیدو لپاره د روسیې تاتارستان ته تللی و چې په بیرته راستنېدو د جون په 2 په هوایي ډګر کې ونیول شو. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسأله په تفصیل اوریدلای شي. د امریکا د څار یو اداره وایي طالبان د درغلو موسسو په وسیله له نړیوالو مرستو ګټه پورته کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د لوبي غورا لوبغاړي ابراهيم زدران خپل ورت هغو کډوالو ته ډالۍ کړ چې پاکستاني په زور باسي.
زه ډیر ښه احساس لرم د ځان او د خپل هیواد لپاره. زه غواړم د ایوارډ هغو خلکو ته ډالۍ کړم چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد افغانستان ته استول کیږي.
په همدې حال کې پاکستان کې افغان کډوال بیا شکایت لري چې ورستربل پرې کړی تنګيږي.
پاکستان کې د افغان مهاجرینو نیول شدیدن روان دي. پولیسو نوی چک پوسټونه د امده لپاره ایجاد کړي او جوړ کړي دي.
غزې ته پروند مرستو نور لارې هم روان شوې خو مرسته رسون کې ادارې د امرسته کافي نه بولي.
The truck crossing Rafah border are a small window of hope.
سرحد باندې را وختن کې د مرستو لارې د هیلي یو وړوکه دریڅه ده خو هیڅ کافي نه دي.
نو راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباسه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش دفتر سیګار خبرداري ورکوي چې طالبان د جالي غیر دولتي موسسو لارې له نړیوالو مرستو ګټه پورته کوي. سیګار ویلي چې یوازې امریکا له تیر 2020 کال راهیسې د افغانستان له تعلیمي سکتور سره د 180 میلیونو په ارزښت مرسته کړې ده. طالبانو بیا دغه راپور رد کړی. تفصیل له صفی الله سانیکزی اورو.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار راپور موندلې چې طالبان د امریکا لخوا پر تمویل شوو روزنیزو پروګرامونو د مالیې په لګولو او له هغه بتره میتودونو د ځان په ګټه کار اخیستی لکه د جعلي نا دولتي مؤسسو جوړولو او اخاذه یا شوکو له لارې. سیګار په دې ترتیب خبرداری ورکړې چې طالبان له نړیوالو نقدي مرستو ګټه پورته کړې ده. د 2020 کال په دوبی کې واک ته رسیدو وروسته طالبانو په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو ډیر کنټرول ترلاسه کړ. دوی افغان میرمنې په نا دولتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړي او غواړي چې له تعلیم او تربیې سکتور د بهرنیو مؤسسو لاس هم لاند کړي. د سیګار په دغه راپور کې پر طالبانو دا تور هم لګول شوی چې په موجوده مؤسسو کې د نفوذ او یا په غیر مستقیم ډول د مرستو د مدیریت له لارې کار اخلي. د طالبانو یو مرستیال ویاند بلال کریمی تلو ټلویزیون سره په خبرو کې د سیګار راپور ناسم بللی او ویلی دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې ټولې چارې د ملي ګټو او پرنسيبونو پر اساس تنظیموي. د تیرې مې میاشتې په راپور کې هم سیګار د نا دولتي مؤسسو په چارو کې د طالبانو د لاسوهنې خبر ورکړی و. خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت هغه مهال دغه ادارات کړې وه. د سیګار د وروستي راپور له مخې امریکا د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې په برخه کې 115 میلیون ډالر لګولې دي. د یوې غیر دولتي مؤسسې او چارواکي سیګار ته ویلي طالبان هغه افغانان په نښه کوي او د مالیاتو په نوم له هغوی څخه پیسې اخلي چې د امریکا د تعلیمي پروګرامونو له لارې ملاتړ کیږي. په یو بله بېلګه کې د نا دولتي مؤسسو چارواکو سیګار ته ویلي طالبان دا سازمانونه مجبوروي چې د دوی ملاتړي استخدام کړي یا د طالبانو تر مالکیت لاندې شرکتونو څخه خریداري وکړي. سیګار په خپل راپور کې وایي د طالبانو تګلارو او لومړیتوبونو په ټولیزه توګه د ښوونکو د شمیر او د هغوی د اسانتیاو په کمولو سره په افغانستان کې د پوهنې کیفیت ټیټ کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام په 15 ملوبه کې پاکستان ته ماته ورکړه. د دې لوبې پچا د پاکستان ټیم ګټلې و او افغان لوبډلې ته د 230 منډو هدف وټاکه. افغان لوبغاړو په اتو وکټو د لوبه وګټله. نور تفصيله له صفی الله سانیک زیورو.
یو لسکلن ریکارد مات شو. افغان لوبغاړي بلاخره وتوانیدل د کرکټ په یورزنیو لوبو کې پاکستان مات کړی. افغانستان تر دې مخکې په یورزنیو لوبو کې له پاکستان ماته خوړلې و، خو پرونی یعنی اتمی لوبي هرڅه بدل کړل. د هند په قربتو پروان نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان لوبه د چنای په سټیډیوم کې وشوه چې پاکستان په لومړی بیټنګ سره 230 منډې هدف وټاکه. پاکستانی ټیم دغه هدف د وو لوبغاړو په سوځېدو جوړ کړی و. د پاکستان لپاره عبدالله شفیق 58، لوبډل مشر بابر اعظم 40 او افتخار احمد او شاداب خان 40 چټکې منډې وکړې. د افغانستان لپاره ځوان وروتو پچون کې نور احمد لکنوال 3 وکټې، نوین الحق 2 او محمد نبی او عظمت الله مرزي 1 وکټ واخیسته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانی چې د پاکستان له خوا ورکړل شوی هدف یوازې د 2 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړي. د لوبي غوره لوبغاړی ابراهیم زدران شو چې 8 منډې جوړې کړې وې. ډیر وخت ما او ګربز خې لوبې سره کړي. دا اول وار نه و. موږ سره ډیر کرکټ کړی. آن لږ 14 کلنو ټیم سره یو ځای یو او خل یو بل سره د لوبې پر مال خبرې کوو او بلد یو. که ګربز لخوا هم ښه پیل نه وای شوی نو ښایي ماته د پاکستانی بالرانو لخوا مشکل جوړ شوی وای. مګر ګربز د ما ښه ملاتړ وکړ او موږ دواړو ښه لوبه وکړه او ټیم ته مو یو پوخ بنسټ کېښود. د افغانستان او پاکستان لوبې تل ورزش وراخوا د دواړو هیوادونو خلکو ته مهمې بلل شوې او د خبرونو سره ټکي جوړوي. افغان لوبغاړو داسې وخت پاکستان ټیم مات کړ چې د پاکستان چارواکو هلته میشتو شاوخوا 1.5 میلیون کډوالو ته مهلت ورکړی چې د همدې میاشتې تر پایه له دغه هیواد ووځي که نه په زور یې باسي. ابراهیم زدران د لوبې د غوره لوبغاړي ایوارډ همدغو افغان کډوالو ته ډالۍ کړ چې پاکستان یې له خپلې خاورې باسي.
زه ډیر ښه احساس لرم د ځان او د خپل هیواد لپاره. زه غواړم دا ایوارډ هغو خلکو ته ډالۍ کړم چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد افغانستان ته استول کیږي. د افغانستان لپاره په توپوانه کې ابراهیم زدران واتیا منډې او رحمان الله ګربز 15 منډې وکړې او د دوی دواړو اوټېدو وروسته رحمت شاه او حشمت الله شهیدی یو بل اوږده ملګرتیا جوړه کړه. رحمت شاه اواویا او حشمت الله 43 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې او بریا یې خپله کړه. شهیدی وویل چې دوی له اوله لوبه په کنټرول کې درلوده او هیله من دی چې په همدې توګه روان جام کې نورې لوبې هم وګټي. افغانستان تر دې دمه په روان نړیوال جام کې 15 لوبې کړي. د بنگلاديش او هند په وړاندې لومړۍ دوه لوبې بایللې. په درېمه لوبه کې د تیر نړیوال جام اتله لوبډله انګلستان ماته کړي. څلورمه لوبه یې په نیوزیلند وبایلله او په پنځمه کې پاکستان له مخې لیرې کړ. تمه ده راتلونکي لوبه د اکتوبر په 1 د را روانې دوشنبه ورځ ترسره کړي. تر هغه وروسته به افغان لوبډله هالند، استرالیا او جنوبي افریقا سره مخ شي.
اوریدونکو، تاسو د پاکستان په وړاندې د افغان کرکټ لوبډلې د بریا په اړه دا راپور واورید. په افغانستان کې د نن هم په بیلابیلو ولایتونو کې دغه بریا منزل شوې. د افغانستان په ختیځ کونړ کې هم ځوانانو په دې اړه باندې میلې جوړې کړې وې او داسې سکرینونه لګیدلې و چې په ډلې ایزه توګه ځوانانو د لوبل نږدې کتلی شوه. روحلا انوري پرې دغه راپور جوړ کړی دی.
دا په ختیځو ولایتونو کې د طالب ځواکونو لخوا د خوخی ډزيري چی کوي او د سره د پاکستان پر وړاندې د خپل اتلانو بریال بانزي. د سیالي لیدلو لپاره هوټلونو او د خلکو دیرو کې تلویزیونونه لګیدلی وو. په سلګونو کسانو په ډیر شوق د غلوبه کتله. د افغان لوبډلې د هر یو بال غورځولو او وهلو سره یې خپل اتلانو ته د بریا دعاګانې کولې او دای ارمان چې نن د کرکټ په ډګر کې خپل غونډي او مخالف ټیم ته ماتې ورکړي. د کونړ مرکز اسد آباد کې د نور هوټلونو په څیر په دوبی هوټل کې هم غټ سکرین لګیدلې وو. دلته په سلګونو ځوانان، وسلوال طالبان او لویان د همدې لوبي لیدلو ته راټول شوي وو. خلک وایي همدا لوبغاړي د چې افغانانو ته ویړونه ګټي او خوخی ورته راوړي، نو ځکه دوی ورسره مینه لري، په بریا یې خوشحالیږي او په پاتې راتلو یې خفه کیږي. د کونړ دوه تنه اوسیدونکي محمد لایق سمون او یاسین درمان
ډیر زیات خوشاله یو چې د 2023 کال په نړیوال جام کې افغانستان د پاکستان لوبډله ته ماته ورکړي. دا داسې معنا لري افغانان تلکه نړیوال جام چې ګټلې دې سره زموږ د لوبډلې مورال نور هم لوړ شي. تر دې وړاندې موږ هم د انګلند یو قوي لوبډله ماته کړې وه، دا ځل مو پاکستان مات کړ. انشاءالله دغه سیالیو نه وروسته موږ هم امید لرو چې په نړیوال ډګر کې نور هم وځلیږو، نور لوی لوبډلې ماتې کړو.
خوشحالي خو دومره ده چې د حد نه وتلې ده او هیڅ اندازې د دینې کېږي چې موږ خپل احساسات قابو کړو، خپل هغه ولولې خپل هغه تاسو ګوري اسلامي امارت مجاهدینو دغه خوخي په دومره ورځو سره ولمند ده. هیڅ قابو کېږي نه احساسات ولولې شور جذبې د افغان مینوالو. یقیني ده چې پاکستان زمونږ د کرکټ په دنیا کې یو سرسخت حریف او هغه بل اخر هغه وګ د انتظار ته د پېټکې کې تر شو پاکستان مات شو.
دا سي ځوانان هم شته چې ملګرو ته یې ویلي وو کچیر ته د کرکټ ملي لوبډله له پاکستان څخه سیالي وګټي نو غوړه ملمسته به ورته وکړي. له همدې پلسکونو ځوانانو یو هم نصرت الله دی. نصرت الله ملګرو سر د خپل کړي ژمني او خوخی پاړه ازادي رادیو ته وویل
زه ډیر زیات خوشاله یم چې دا غستر بریا زمنګ د افغانستان ګرانو اتلان وګټله. دغه بریا د زمنګ د افغانستان ټول ملت ته مبارک وي. زه د خپل ملګرو سره ناستو موبایل کې دغه لوبه منګ چیرته د پاکستان څخه وګټو نو زه به تاسو ملګرو دیوالان ته یو سلام په ځان منلې ده. دا برته زه حتمی سبا تعالو
د خلکو په وینا چې په پاکستان کې افغانانو سره کېدونکو ظلمونو سخت خفه کړی دي. په خوای هم د افغان اتلانو بریاو ته شیبې شمارلې او کله چې پاکستانی او چارواکو پر افغانانو کوزه پښتونخوا او د پاکستان نور از مکه را تنگ کړه نو د ارمانی نور هم زیات شو.
اوریدونکو سم ستاسو هغه پیغامونه اورو چې د کرکټ د بیګنۍ بریا په اړه مو ازادي رادیو ته راستولې.
ساحل افغان مد ننګرهار ولایت څخه ډیر زیات خوشاله ما د خوشالۍ نور په جامو کې نه زیږو. واقعا ډیره یو پزله پوری لوبه وا ټولو هیوادوالو ته د مبارکي خاصه تنظیمنګ تلانو ته واقعا چې ډیره ښه خوشالي ورکړل زمنګ دغه مایوس مل ملت ته او ځوانانو ته خدای دې دوی تل وزلې.
نوم یې قدرت قاضی خیل کنول مرکز اسد آباد اوسیدونکی ما دا چې نن افغانستان یو تاریخي ماته وکړه له پاکستان سیال لوبډلې ته دا د ټول افغانانو یو هیله او یو ارزو ټول افغانان په دې تمه باندې مخکې چې افغانستان پاکستان لوبډلې ته ماته ورکړي او بیا داسې تاریخي بریا چې په ورلډ کپ په جام جهاني کې افغانستان لوبډله وتوانېدل چې پاکستان ته ماته ورکړي. نن د افغانانو د خوشحالۍ ورځ ده. ډیر زیات افغانان خوشحاله دي، ډیر زیات خوشحالي کوي، ډیر زیات زمونږ د اسلامي امارات مجاهدینو وروڼه ډېر ډز له په خوشاله کې. نو دا ډیره تاریخي شپه دا ډیر د خوشاله شپه دنن.
عبدالحسیب ما نننۍ لوبه چې کوم د پاکستان په وړاندې وا د غستره بریا، تاریخي بریا او پزړه پوری بریا دی ټول افغان ملت ته او ټول افغانان ته مبارک وي. رښتیا هم ډیره خلو به وشوله. دغه لوبه زموږ لپاره د ورلد کپ یا نړیوال جام د ګټلو څخه هم مهمه وه، ځکه چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبي ډیره حساس پړاو ته رسیږي، ډیره ښې لوبي کوي او د دواړو لوبډلو مینوال په دې تمه چې د دوی خوښې لوبډلې وګټي. نو دا د افغانانو لپاره یو ستره بریا ده. تر دې وړاندې انګلینډ چې کومه ماتې ورکړه افغانستان، نو پروان جام کې د نورو خو لوبو کولو د نورو بریاو لپاره دا ښه ګامونه دي.
همت افغان ما نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ کومه لوبه ترسره شوه، واقعاً ډیره ښه لوبه ترسره شوه. همدغه سی لوبې دي افغانستان هر کله وګټي، دا یو ستره بریا و د افغانانو لپاره. دا دومره خوشحالي ده چې ډزې دومره ډېرې دي چې هر ځکې نظامي ځایونه دي او نظامي ډېرې ټول نه ډزې کېږي. طالبان هم ډېر خوشحاله دي، سختې ډزې کوي طالبان. تاسو یقین وکړئ چې په وخت شل منټه دا دی د لوبې نه کېږي چې پای ته رسېدلې ده او ډزې اوس هم لا روانې دي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
پاکستان داسې مهال افغانستان ته د کرکټ په نړیوال جام کې خپل لوبه بایلی چې په پاکستان کې دننه بیا لتیرو څو اونیو راهیسې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوې ده. خیبر پښتونخوا د پېښور ښار پراختیايي ادارې په بورډ بازار کې د افغانانو 400 دوکانونه او غرفې ویجاړې کړي او د دوی د عملیاتو د مخنیوي په توری 100 دوکانداران هم نیولې. پاکستاني رسنۍ د ځای چارواکو له قول لیکي دا دوکانونه او غرفې د سړک په غاړه او یا هم په دولتي ځمکو جوړ شوي وو، ځکه دوی لمنځه وړي. خو په بورډ بازار کې هغه دوکانداران چې کار روزګار خراب شوی وایي د ګټې وټې همدا یوه وسیله درلوده چې پاکستانی حکومت ترې واخیسته. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا د پیښور اړوند بورډ بازار کې د افغان کډوالو نږدې 400 دوکانونه او چوپړې د ځای چارواکو د پیښور د پراختیايي ادارې لخوا ویجاړې شوې دي. ویلابیلو پاکستانی رسنیو د ځای چارواکو له قوله لیکلي دا دوکانونه او چوپړې په پاخت سړک او دولتي ځایونو جوړې شوې وي او له هر ډول قوانینو یې سرغړونه کوله. پاکستانی ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی خودل شوی لیکلي دا عملیات به په همدې شکل په ټوله ولسوالۍ کې روان وي او د ټول غیر قانوني ودانیو مخه به نیسي. رسنیو دا هم لیکلي چې په دې عملیاتو کې سل تنه هغه کسان نیول شوی دی چې د دې ودانیو د ړنګولو پر مهال مقاومت کړی دی. تر رسنیو له قوله بورډ بازار چې په کوچني کابل هم یادیږي نږدې 90% دوکانونه او سوداګري پکې د افغان کډوالو روانه ده. هاخوا یو شمېر هغه افغانان چې په بورډ بازار کې دوکانونه وران شوي ازادي راډیو ته وویل د خبرتیا پرته یې پولیسو دوکانونه وران کړي او تر خوا یې له دوی سره ډېر نامناسب چلند کړی. د خالد په نوم یو دوکاندار ازادي راډیو ته وویل
موږ ته پوسو نشته، موږ د پکارو شو، موږ د دوه ورځې مخکې وخره کړی ولو کله چې د افغانانو داله ګوله شروع شوي موږ سره ډېر سختې دی. یعنی
خو هاخوا بیا په بورډ بازار کې د افغان سوداګرو د اتحادیې مشر اسمت الله توخی ازادي راډیو ته وویل پولیسو هغه دوکانونه وران کړي چې په غیر قانوني ډول په پاخه سړک جوړ شوي وو.
هغه دوکانونه چې مارکیټونو کې دي دوکانونه دي هغه نه دي رنګ شوي. بورډ بازار کې د روډ د پاسه یو درې ډرې زوروا کې دي هغه راسي ریډي ودرای ماخام په ماخام 100 روپۍ ته غونډي. هغه یو ډله چې ټیکه واخلي بل په شکایت وکي، بل چې ټیکه واخلي بل په شکایت وکي. د پاخه روډ د پاسه نه په جایداد کې دي نه په دولتي مزکی خلکو عارضی دکانو جوړ کړی دی هغه دکانو وران شوی
په بورډ بازار کې د افغان کډوالو د دکانونو د سیم حال روانيږي چې په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو نیونه لا هم روانه ده. تازه د پاکستان دولتي ټلویزیون خبر ورکړی دی چې د 1.1 میلیون غیر قانوني کډوالو د وستول اعلان وروسته نږدې 500,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په همدې حال کې کشمیر افغانان وایي پاکستانی پولیس هر ځای زوروي. په اسلام آباد کې مشت افغان کډوال احمد افغان
په پاکستان کې د افغان مهاجرینو نیول شدیدا روان دي. لا تر اوسه هم پاکستان حکومت پولیس نوی چک پوسټونه د آمدې لپاره ایجاد کړلی او جوړ کړی دی چیرته چې هم افغانان سي افغانان څخه پوښتنه کوي.
پاکستانی حکومت د اکتوبر تر وروستۍ نیټې 1.1 میلیون افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د دوی له قوله د اوسېدو قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له پاکستانه ووسی. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون د امریکا متحده ایالاتو او یو شمېر نورو هیوادونو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د اجباري اخراج بهیر ودروي، خو ښکاري چې پاکستان عملاً په دې برخه کې کوم عملي ګام نه دی پورته کړی. حواله پښتونخوا ملي عوامي ګوند جلا شوې ډلې له پاکستانه د افغانانو د وستو پر ضد لاریون کړی. دوی چې پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته راغونډ شوي وو، له پاکستاني حکومت وغوښتل چې په زور د افغان کډوالو د وستو پرېکړه بیرته واخلي. لاریون کوونکو تور پورې کاوه چې په سند او پنجاب کې پولیس د کډوالو په نامه پښتانه سوداګر زوروي او د هغوی ملکیتونه غصبوي. پاکستاني حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو وړاندې د افغانستان نور راپورونه هم درته لرو، خو اوس ورزو منځني ختیسته د غزه چارواکو اعلان کړی چې د اسرایلو په هوایی بریدونو کې د وژل شوو خلکو شمیر له 5000 اوښتی دی. په اسرایلو کې هم د 1400 کسانو د وژنې خبر تایید شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې بشری وضعیت نازک خودل شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د حماس تر کنټرول لاندې غزې د روغتیا وزارت دوشنبه ناوخته اعلان وکړ چې د اسرایلو او حماس ترمنځ د روانې جګړې له پیل راهیسې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 5,000 فلسطینیان وژل شوي دي. د دغه راپور له مخې په دغو قربانیانو کې 2,550 تنه ماشومان شامل دي، لږ تر لږه 15,300 کسان ټپیان شوي هم دي. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د مرګ ژوبلو اعلان شوې شمېرې نشي تاییدولی. د غزې روغتیا وزارت راپور زیاتوي چې په تیرو 24 ساعتو کې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې د 102 ماشومانو په ګډون 436 فلسطینیان وژل شوي دي. د دغو تلفاتو ډېره برخه د غزې ترانګې په جنوبي سیمو کې رامنځته شوې، هغه برخې چې له شمال او ګڼو نورو سیمو پکې کډوالو پناه اخیستي. اسرایلي چارواکو مخکې اعلان کړی چې تر 1400 ډېر کسان د حماس په بریدونو کې د اسرایل دننه وژل شوي. اسرایل ویلي ګڼ د خلک د حماس د وسلوالو لخوا په ډزو او د چړو په گزارونو وژل شوي یا سوځول شوي دي. راپورونو له مخې حماس همدارنګه د ګڼو ملکانو په شمول لږ تر لږه 200 تنه یرغمل هم نیولې دي. په زرګونو ودانۍ په غزې کې ویجاړې شوي او له 1 میلیون څخه ډېر خلک په دې سیمه کې چې محاصره کېده او له اوبو او خوراکي توکو او نورو لومړنیو اړتیاو بې برخې شوي. کډوالۍ ته اړ شوي. غزې ته یوازې د رافال لارې بشري مرستې رسول کیږي. هغه سیمه چې د اسرایلو تر کنټرول لاندې نه ده. د دوشنبه پورې لږ تر لږه 12 په مرستو بار لارۍ غزې ته ننوتي، خو د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي ډېرو زیاتو مرستو ته اړتیا ده. په فلسطین کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر سمیر عبدالجابر رویټرز ته ویلي
The truck crossing Rafah border are a small window of hope.
پسرحد باندې را وختن کې د مرستو لارې د هیلي یو وړوکه دریڅه ده، خو هیڅ کافي نه دي چې د غزې دننه اړمنو اړتیاوي پرې پوره شي. موږ ډیر صبر نه شو کولای. موږ باید ژوند ژغورونکي مواد په دوامدار توګه ورسو او په ډیر لوی کچه.
At a much larger scale.
متحده ایالاتونو چې د مرستو د کاروانونو دننه وټولو منځګړیتوب کړي، غزې ته د مرستو د دوامدار جریان لپاره هوډ خودلای.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوریدونکو، د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 1000 زیات کسان په ترافیکي پیښو کې وژل شوي او نږدې 4000 نور ټپیان شوي. دا خبره د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت پرون له خبريالانو سره په یو خبري کانفرنس کې کړي چې جزئیات له همایون هیواد اورو.
نامل د ټکر دا و چې سړک څنګه او غټ مټران په دالار دي، کښې مټران هم دي.
دا د جواد غږ دی چې په یو ترافیکي پیښه کې ټپي شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یو ترافیکي پیښه کې ټپي شو او اوس یې هم درملنه روانه ده.
جلال آباد خواته روان کابل ته سرخکان پر منطقه باندې او بل موټر دا اوس د کابل سره روان دی. سره منځ سره ټکر مو سره اوس درې نفره موږ په موټر کې سرې سره زوبلې وږي او دا منځ کې رمات دي په بل موټر کې زنانه او یو بل کس چې موټر چلوونکی د زنانه په شماته وره بل وژماته
د کابل ښار اوسیدونکو زرافشان وایي چې مو د وړاندې مور د کابل ښار په شهید آهنګرا څلور لارې کې موټر وهله او لاسونه یې مات شول
له بده مرغه مور مې د شهدای آهنګرا په څلور لارې کې ټپي شوه چې د وزیر اکبر خان روغتون ته تر لیږدولو وروسته یې لاس عملیات شو خو ښه نه شوه له څه ځنډ وروسته بیا د وزیر اکبر خان روغتون ته لاړو خو تر اوسه هم مور مې ښه شوې نه ده لاسونه یې مات دي او بیا عملیات ته اړتیا لري
دوی د سړکونو خرابوالی او په ځینو مواردو کې د سړکونو کمرز د ترافیکي پیښو مهم لامل بولي تمیم چې د کابل جلال آباد پر لوی لار موټر چلوي هم د دې لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي نو موړی ازادي راډیو ته وویل
یو تقریبا یو نیم مشمخ کې کابل خواته مرکت کړي او نو په لار کې یو ګاډي ټکر وکړو کورولای 2000 ته ویل شو دې واجه سړک لامل نه موږ ټکر وکړو خو دولت مجددا خواهش کوي چې د سړکونو ارت زرتره جوړ کی ترمیم کی
دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ته یک شمې په ورځ وویل چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله تر زرو ډیر کسان وژل شوي او شاوخوا څلور زره نور ټپیان دي د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی خبریالانو ته وویل
په تیرو شپږو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې 2228 ترافیکي پیښې شوې دي چې له بده مرغه زموږ 1900 هیوادوال پکې شهیدان او 3390 تنه نور پکې ټپیان شوي دي
نوموړي د دوه ترافیکي پیښو لامل د موټر چلوونکو لخوا د موټرونو تیز غلول او بې احتیاطي وبلله او له هغوی وغوښتل چې د موټر چلولو پر مهال احتیاط وکړي د یادونې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په لویو لارو کې د ډیرو ترافیکي پیښو راپورونه هم ورکړل شوي دي
د هلمند اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې خزینه ډاکټران کم دي او کدي هم هغه مسلکي نه دي تفصیل په دې راپور کې وو
د هلمند ولایت اوسیدونکو د خزینه ډاکټرانو له فعالیتونو شکایت لري او ادعا کوي چې اکثره غیر مسلکي دي او د دوی د ناروغانو درملنه نشي کولای د نوموړي ولایت اوسیدونکو زبی الله وایي په یاد ولایت کې د مسلکي ډاکټرانو شمیر کم دی
ایر پاته ولایتی پر داغه سبب باندې د ډاکټرانو پر سبب باندې زمر سره بس د زمر په ولایت کې زنانه ډاکټران نهسته ډیر کم دیغه سیم مرزان ورولو پیسې را سواخي پیدا ده نور سره کیږي وروره په د نور منټکو کې په د نور ولایتو کې شش ډاکټران نهسته او زمر ولایت سی دی ډیر خور ولایتی د ډاکټرانو پر برابر باندې
د یاد ولایت وستونکو وای غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي د دغه ولایت یو بل وستونکو ولی ولا ازادي روډي ته وویل شزینه ډاکټران له خپل فیس څخه زیاتې پیسې اخلي چې د دوی وس پر نه رسیږي دوی وای خپل مرمنې څو ورې شزینه ډاکټران ته بيولې او په درملنه زیاتې پیسې لګولې خو درملنه نه ده شوې
د زنانه ډاکټرانو خو نس د مشتز په وطن کې د شخصي ناس چې دا چې زنانه ور ولې اندوالن یا په تداوی پیژنې په دوا پیژنې دوا سمور کې مرزي یا وایي دا بل شی ورکی مژور غلی شخصي ډاکټرانو ته دوا را کړی دا انجه پیسې د ما 1500 1500 غوانی غواړي چې دوا را واخ 2000 2500 3000 راځي کی موږ د جی ور چانل لرو چې موږ دا دوا را واخ موږ غواړو چې خپل وطن ته خپل ملک ته خدمت کوو په حقیقت سره معنا نوم د اسلام را باندې پروتي بایش دی خپل وطن ته داسې ډاکټرانی راوړي چې زدکړه کړي نه نه زدکړي دا ملي ارزو ده د مشرانو
په هلمند کې یو شمیر طبي کارکونکي هم وایي چې روغتیا پالان باید خلکو ته د عامې روغتیا وزارت د طبي قوانینو په رڼا کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي له هغه پرته خپل سر معالجه د ولس په زیان ده د دې ولایت یو بل اوسیدونکی محمد ولی وایي د ښځینه مسلکي ډاکترانو نشتوالی دوی له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي
ډاکټران خو اول دواره د سې ډاکټران ګر سره کې زمر په ټول افغانستان کې نسته چې هغه دی رسیدلې ډاکټران یا ډیر تعلیم کړی یا ډیر تجربه لري داسې ډاکټران خو اول مشته په ټول افغانستان کې نسته خو بیا هم په دې لمن کې چې ډیر ډاکټران دي ډیر کمزوري دي خلک چې د زنانه مریضان ورستلې د ګټ پر ځای باندې تاوان ورته کړی نو د دولت سمیدا خایشت دي چې په ډاکټرانو ته ډیر پام لرنه وکړي ډیر خلک یې پلشکړي ډیر خلک یې وژلي دي
هڅه وکړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر هم واخلو، خو هغوی زموږ تلیفون ځواب نه کړ. پر افغانستان د طالبانو د دوم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یاد ولایت